درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم فایل په خبرونو کو کاکل شویره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یو کاپی رویټرز خبري آژانس ترلاسه کړې ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بیساری بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1540 کالیزې سره برابره ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان ورځپاڼې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبې د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم ښاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفینډرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار 2 وړاندې په اسکی ښار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیې ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د برتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بیساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې که څه هم د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب به شي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمې شوې او ځینې خلک ان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي محرومه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریسټول پانتون په څېړنه کې راغلي چې د افغانستان پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږ کال د بېساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمېنې پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن می پراز خبره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله یې د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پوهنتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بېساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د څښاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکي هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالي په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکي تازه بیلګې دي.
زاج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو موږ د امارات سره چې موږ ته نو کې د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30 متر کښته سوې ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خاطې په انده کې موږ کم حاصلات موږ رسولر او شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبو له نیستې څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندوز کې شمېر کم عمره ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوز دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمېر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمېر ماشومان چې په تیر دوه لسیزو کې د جګړو چاودنو او نامنو له امله د خپلو کورونو نفقه ګټونکو له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وږه ورکړې ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند د باغمیری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کې شی نشته. غریبانو دغه کار کوو، اوس کور کې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شو. دا شی مې نشته کور دپاره.
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم دا لا سخت ده. څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه ورځ 200-300 دغه سکی برابرۍ ده. سونه سي بار کړي هم دا خښتې بارو مونږه موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټوي کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده. لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیم کار کوم، کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپې ماش نه ده. زه 14 کلن نواز نو کور کې بل څوک نشته دی ګټل والا بس زه یم کور ته دغه کوم زه غواړم مکتب ووایم زه غواړم چې بس کاروبار جوړ کړي خلکو ته ورور وګله بس
دیارلس کلن منصور هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د سیدرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي
ما خپل پرسه دیگه خور بیا درم داره
مو په کور کې ونه فرایو پلار می مایوب ده کار نشی کوله زه او ورور می کار کوو او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوو د روزګار جبر زه او ورور می له خونځي محروم کړیو موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینی برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یې یو شمیر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټ چینل لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې به دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه کدا سی و نکړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په ما خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکو حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد خوي نو غای په خو شاندار مراسم مونږ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بګرځېدل او کورنۍ سے بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمی خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ماته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کیږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور ولتی د جلکې کور وله وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور انې شي مشي که نه دا شیو نه کوي، دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شوه، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې وو نظیم وو، بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلورې وتووي چې وو بچیه تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه، چې دغه ټایم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم، دخه دې لوړه لسخر ته وي چې د ددید اخو مو خرڅوي دا څه حساب دی، د تو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي، تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه. هغه خوش یې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت دی نو جلکې زندگی به تبو نه شي، دا شارایی پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي دا جلکې په بل ځای کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریب دی ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دو په پختو په لیوستاد دینه تعلق خسته شي د حکومت په لیوسته خسته شي د شارې په لیوسته خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فډر ته وته دو غریب خدای پر کور نوسته دي سر خو دو سپیناوای نشي چې دو کینی دو خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دي غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پختونی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دي ته ټوک په غور پر غنې ته ویر کوي شي نه دي جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط ته پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدا طلاق کړل کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدا دی ویل حق نه لري
له رواني ارسخه هم که چیرې جلیله کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپوه شامله کټه وځي په دی اکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدی اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چا یمن یو بل ته جوړ رازو او کنه که چیرته جوړ نه رازو نو غلغ وکو او په دې کې اسنه او مامانت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید وایم چې موږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله لماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنی هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخت موږ تحملولی شو بل اخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکور کیږي او لاغه څه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دا څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شامله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خو دا وایي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یاد نامزاده په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نو ممانعت نشته لدې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لری دې شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا لدې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دا چې و دې واده ورس خراب کې نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورځ دی واده ورځ خراب کو او مبارزه وکو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکو یا څوک مم نه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي؟ دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړئ. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مرد دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دی تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د اعمال شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې جلی کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو خر ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 8. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه داند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د غیر رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو، تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې وو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه، هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته، ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان به خصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره، په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشته چې وي، که هغه د ساينس د رشته وي، که هغه د حقوق د رشته وي، که هغه د شریعت د رشته وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقه مندۍ سره او په نستړی کیدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خپختنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کیدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنه راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرخه وینا لري وای چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او کغواړي چې لاس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ پر روحي باندې ذهنیت ورکړي، او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ پر روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کی نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلین مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا متبعیز کړی ور سره، نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته صرف کې هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور کلتور زمونږ افغانی فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغسې د استاد احترام هم ورباندې واجب ده او تر ډیره برید دغه حق یې پر ځای کړی دی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیرې ښې روحیې سره سنبال دي په معدبې روحیې سره سنبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کاله زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته یې صدمه رسولې ده زمونږ ګرانو ځوانانو ته یې د شخصیت جوړېدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې تر څنګ زمونږ ځوانانو خپله روحیه د لاسه نه ده ورکړې او تل یې کوشش کړی چې د خپلو استادانو احترام وکړي حقوق یې ورته ادا کړي درسونه یې ورته زده کړي
تاسو خپله مخکې تر دې چې استاد شې له بېلابېلو معلمینو او استادانو څخه مو زده کړې کړي دي کله خپلو تجربو څخه راته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لومړی خو زه د خپلو ټولو قدرمنو استادانو نه که په ښوونځي کې وو او که په پوهنتون کې وو د ماسترۍ په دوره کې وو د ټولو نه ډېره مننه کوم الله پاک دې تر ډېره ژوندي لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده وو هغه په واقعي شکل سره او په نه ستړي کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کړو ورته او د دوی احترام وکړو درناوی وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهچاوې کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیزه پرته له تعصبه پرته له هر ډول توپیره چلند ولري ورسره دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیزه پرته له تعصبه پرته له توپیره له هر ډول تبعیز پرته کنه نژادي وي که سم وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي جامعې ته ور داخليږي دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه سیړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابرۍ کې ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای شي سالم رقابتونه وکي وشي کولای شي نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکي او لاشي سیالي ورسره وکي همدارنګه تحقیق وکي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکي ورکشاپونه ورکي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوې ډیر مهم دي چې استاد باید ویلري
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزدکونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته ماته ده مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دات یا مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي دي تاسو ته لدا ډول شاګردانو سره څه ده او څه واړي څه رقم یو شاګرد باید ولري ماسل باید ولري
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو د آن ټایم لپاره همدارنګ د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه ماسلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او ماسل چې کله راځي او ځکهون کې چې کله چې د مکتب نه فارغيږي او راځي ماسلی دوره ته د پانتون دوره ته راځي د اکیډمیک دوره ده او دلته باید د تربیه نه د اخلاق نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي. کچېر دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګ د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ اصل ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقمند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساید او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقمند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقمند نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې و، نو د دوی امتیازات او حقوق ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادې په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي، یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپل محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
bale په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې ډیر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سمبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پر مختلفو هوادونو په شان یا د اقتصادي هوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی هغه سه هم نه د موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی
په دې ورسته کې یو شمیر استادان ونی ولشل بندي شول په دې اړه څه راتوایه
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزت شوی او بې عزتي ورسره شوی استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی ځکه چې د پورتنه دوی لپاره د دوی د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشوري ورسره ونشي د استادانو سره نو طب ان شي په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو به تر دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي کغواړي چې ښه حکومتداري وي کغواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي کغواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او دوی خبرو ته د غوږ کې کول شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبرې وشوي تربیه پارځي کې چې یاست الله مال او ملګری
مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا پسرلیتا خادی ڈولی کا اور بلد جڑک پسرلیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا